آغاق رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت وایي چې اوس د افغانستان هوایی حریم ساتنه او سارنه نشي کولای. د استرالیا صدر اعظم د اسلامي دولت د ډلې د نړیوالو هڅو په حقله خبرداري ورکړې ده او د چاپیریال یا اقلیم د نوي تړون په حقله خبرې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د تروریستي ډلو لکه داعش د پاره د مرکزی اسیا هیوادونه د جنگلیو د استخدام نوې سیمه ده. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی د پارلمان د کار د مودې د غزولو په سر سلا مشورې کوي. د جمهور رئیس اشرف غنی د وایان مرستیال سید ظفر هاشمي وایي چې په دې اړه د جمهور رئیس غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ توافق موجود دی. هاشمي وویل
رئیس جمهور افغانستان تعهد سپارد.
د افغانستان جمهور رئیس ژمن دی چې د اساسي قانون او شریعت پر اساس په خاطر دی چې د ولسي جرګې کاري دوره پای ته ورسیږي دا مشکل حل کړي.
د موجوده قوانینو په اساس د پارلمان د کار موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. هاشمي د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسیون د کار په ارتباط وویل چې دواړه مشران په دې اړه هم سره موافق دي او په راتلونکو څو ورځو کې به د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون خپل کار شروع کړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت ویلي دي چې د افغانستان د هوایی حریم ساتنه او څارنه اوس نشي کولای. د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزیر محمد الله بتاش نن د خپل وزارت د کار د لومړی سل ورځو د پلان په باب خبريالانو سره د خبرو په وخت کې ویل چې د افغانستان د هوایی حریم د ساتلو لپاره اویا تخنیکی مامورینو ته اړتیا ده، مګر اوس دوی یوازې اووه تخنیکی مامورین لري او تخنیکی وسایلو ته هم ضرورت لیدل کیږي. د افغانستان د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزیر وویل چې حکومت به په راتلونکو دریو میاشتو کې د نړیوالو قواو څخه د افغانستان هوایی حریم د ساتلو او څارلو مسؤلیت په خپل غاړه واخلي او یو بارني شرکت ته په اجاره ورکړي. د تیرو څوارلسو کلونو په موده کې د هیواد هوایی حریم په افغانستان کې د میشتو امریکایي قواو لخوا څارل کیږي.
زمونږ غږ د واشنگټن ناوري سپین ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما عراق ته د 450 امریکایي مشاورینو او نظامي روزونکو د استولو پریکړه کړې ده. د سپین ماڼۍ وایان جاش ارنس د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبرې اعلان ته وویل چې دغو امریکایي مشاورینو وظیفه بدای چې د عراق له پوځ سره مرسته وکړي چې د اسلامي دولت له ډلې یا داعش نه بېرته نیول شوې سیمې ونیسي. هغه وویل چې د مشاورینو تر ټولو مهم کار بدای چې د سني قبایلو د روزلو لپاره د لانبار د دوم په دښته کې یو تربیوي مرکز پرانیزي، خو په سمدستي توګه به تر ټولو مهمه دنده دای چې د اسلامي دولت لړل نه د الانبار مرکز رمادي بیرته ونیسي. امریکایي قواو په همدغه دښته کې د 2003 او 2011 میلادي کلونو په دوران کې یو غټه نظامی اډه لرله او اوس عراقیان د امام علي هوایي اډې په نامه یادوي. اوباما وویل چې د مشاورینو د لیږلو پریکړه د عراق د صدر اعظم حیدر العبادي په غوښتنه کړې ده. امریکا دا وخت په عراق کې 3000 عسکر او مشاورین لري چې زیاتره د داعش د احتمالي حملې په مقابل کې د عراق د پایتخت بغداد د دفاع دنده په غاړه لري.
د بلجیم د سمندري پوز یوې کشتۍ د چهارشنبې په ورځ هغه 200 غیر قانوني مهاجر د ایټالیې د سیسلی په ټاپو کې د اګستا بندر ته روغ رمټ ورسول چې د جون په 9مه د مدیترانې په سمندرګي کې له ډوبېدو نه ژغورلې وو. دغو خلکو د لیبیانه په څو کشتیو کې د اروپا په لوري حرکت کړی وو. خبري آژانس ویلي دي چې یو زیات شمېر ښځې او ماشومان هم شامل دي. سکال د مدیترانې په خطرناک لاره برابر 300 مهاجرو خپل ځانونه اروپا ته ورسول، خو تقریبا 2000 تنه په اوبو کې ډوب شول او مړه شول.
د سوریې او ترکیې د ګډ سرحد سره نن د پنځ شنبې په ورځ په لسګونو مهاجرو انتظار کوي چې ترکیې ته واوړي. چارواکي وایي چې تقریبا 200 مهاجر چې د سوریه اتباو زیاتره خزي او ماشومان دي. د چهارشنبه په ورځ د ترکیې د بیرړنۍ او مرستو وزیر خبریالانو ته وویل چې یوازې په تیره یوه هفته کې 6000 مهاجر له سوریې نه ترکیې ته راوختي دي. له بلې خوا د کوردي قواوو او داعش ترمنځ د سوریې د تل ابید د ښارګوټي د نیولو لپاره سخته جګړه روانه ده. کوردان چې د امریکا د هوایي پوځ د جټ الوتکو ملاتړ ورسره و، له داعش نه یې د دغه ښارګوټي په شاوخوا کې څوکلي نیولي دي. تل ابید د ترکیې او د سوریې د رقې د ښار ترمنځ په مهمه لاره پروت دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. جاپانی چارواکو نن د پنځشنبه په ورځ د هغه هیواد په جنوبي برخه کې د سختو بارانونو د ورېدو نو وروسته د سیلابونو لامل تقریبا 300,000 خلکو ته امر وکړ چې له خپلو کورونو نه ووزي او خوندي ځایونو ته ولاړ شي. چارواکو د کوماماتو په سیمه کې هم تقریبا 3,500 کسانو ته توصیه کړې ده چې د خپلو کورونو نه ووزي. د جاپان د موسم د اټکل ادارې خبرداري ورکړې ده چې د بارانونو ورښت به دوام وکړي او خایي چې په ځینو سیمو کې ځمکه وخوريږي او سیلابونه راشي.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل نن د پنځشنبه پر ورځ ویل چې د یونان حکومت ژمنه کړې ده چې خپل نړیوالو پوروړو سره مذاکرات جاری وساتي او پر راتلونکو څو ورځو کې په خپل ټولو مهمو مسایلو باندې موافقې ته سره ورسیږي. انګلا مرکل دا تبصره په داسې حال کې وکړه چې په بروکسل کې د اروپایي اتحاد او لاتین امریکا د ټولنې د مشرانو په عالي غونډه کې ګډون کوو. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون او د اروپایي اتحادون مشران په دا غونډه کې ګډون کوي. غونډه د چاپیریال د بدلون په اړه راټوله شوې ده.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن د پنځشنبه په ورځ د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې د رئیس مارتن دیمسی سره په بیت المقدس کې وکتل. جنرال دیمسی درې ورځې مخکې اسرائیلو ته رسیدلی وو او دا سفر یې په داسې حال کې کړی دی چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما او د نتانیاهو ترمنځ شخصي روابط خړپړ شوي دي. د دواړو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په باب اختلافات را پیدا شوي دي. جنرال دیمسی په بیت المقدس کې د اسرائیلو د جمهور رئیس روین ریلین سره هم کتلی دي.
د نیویارک ایالتي پولیس نن د پنځشنبه په ورځ هم د هغو دوو بندیانو پسې ګرځي چې د نیویارک د کلنټن له عمومي وابس نه د یو زیر زمینی پایپ لاین د سوري کولو په وسیله وړمه ورځ تښتېدلی وو. پولیسو شاوخوا سړکونه تړلی دي او د تښتېدلو بندیانو د څارلو په خاطر یې پاټکونه اچولی دي. دغه دواړه قیدیان په 2002 او 1999 میلادي کلونو کې د قتلونو په جرم نیول شوي وو.
د چاپیریال یا اقلیم د نوي تړون په حق لنن د جرمني د بن په خار کې خبري ورسته مرحله ته ورسېدې. په بن کې د نړۍ د چاپیریال او اقلیم د بدلون په باب د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې د 100 هیوادونو اساسو غډون کړي دي. د بن غونډه د هغو کانفرنسونو برخه ده چې د چاپیریال او اقلیم د بدلون په باب جوړیږي. پر روان میلادي کال کې به په همدې منزور په پاریس کې هم یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. بل پلو د ساينس پوهانو یو ډله د مهال په نړیواله سطحه د استوایی یخ د ویلې کېدو د عواملو په واپلټنه کوي. ساينس پوهانو د دغو سیړنو په وخت کې معلومه کړې ده غواړي معلومه کړي چې ولې دومره په سرعت د پیرو ګلیشر یا د واورو د ویلې د واورو لوی ټوټې اوب کیږي چې لامل به یې د هغه هیواد په ساحلي او صحرایي برخو کې په سلو کې د 80% خلکو د سکلو به ختم شي، زراعتي پیداوار به کم شي او د برېښنا تولید به هم له غټ خطر سره مخامخ شي.
له بلې خوا د کیالا د مشهور ګلیشیر چې په نړۍ کې ډېر شهرت لري په اړه ساینس پوهانو مخکې هم پلټنې کړې وې. پیرو د نړۍ تقریبا د استوایي منطقې 80% ګلیشیرونه لري، خو د تیرو درېو لسیزو په دوران کې د ګرمۍ په وجه 15 برخې واورې شوې دي. د پیرو پای تخله قاهرې نه وروسته په نړۍ کې دوهم صحرایي ښار دی چې اقلیم او موسم یې ډېر زر بدلیږي او 10 میلیونه نفوس یې په برکوچونو باندې د څښلو د اوبو او برېښنا لپاره اتکا کوي. سربیره په پیرو نه پر پیرو په نړیواله کچه نن سبا ګلیشرونه د ختمېدو په حالت کې دي چې د الاسکا او د الپ د غرونو ګلیشرونه هم پکې شامل دي. او د خزو د فوټبال د نړیوال جام په لوبو کې چې دا محل په کاناډا کې کیږي د فرانسې ټیم د انګلند ټیم ته یو د صفر مقابل کې ماته ورکړې. د فرانسې د ټیم بل لوبه د کولمبیا د ټیم سره به د فرانسې د خزو د فوټبال ټیم درې جامونه ګټلې دي او څلور کلونه مخکې په جرمني کې څلورم مقام حاصل کړی و.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. درنو اوریدونکو، د ښځو د فوټبال د مسابقې په باب چې په کاناډا کې روانه ده تاسې مخکې خبر واورید. د افغانستان په ارتباط د سپورت په دنیا کې نن یو خبر داده چې د افغانستان د فوټبال ټیم نن شپه په 2 بجو په مشهد کې د سوریې د فوټبال د ټیم سره مسابقه لري. نو وګورو چې نتیجه اعلان شي تاسې به بیا خبر شي او یا به موږ تاسې ته تازه معلومات وړاندې کوو. اوس راځو دې ته چې د افغانستان د ترانسپورت او ملکي هوایي چلن وزارت ویلی دی چې وخت ته ضرورت دی تر څو افغانان په خپل د خپل هوایي حریم ساتنه او سارنه په غاړه واخلي. د همدې موضوع په حق له رپورټر
د افغانستان د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزیر محمد الله بتاش د پنځمې پورې د خپل وزارت د لمړی سل ورځو د کاري پلان په باب خبر اعلان سره د خبرو په وخت ویل چې د هوایي حریم د ساتلو لپاره او یا تخنیکی مامورینو ته اړتیا ده چې په اوس وخت کې افغانستان یوازې 2 دغه تخنیکی مامورین لري. هغه ویل
متایسمه تارګت مو ای هست که هم حریم فضایی را مدیریت شه خودمو بوده بگیریم و
د راتلونکو دریو میاشتو پورې به د نړیوالو ځواکونو نه د افغانستان د هوایي حریم د ساتلو او څارلو مسولیت اخلو او دا باید تاسو ته واضح کړم چې موږ هغه قدري او تخنیکی ظرفیت نه لرو چې د بهرني شرکت لمرستې پرته د افغانستان هوایي قلمرو کنټرول کړي.
دا تیرو 14 کلونو د افغانستان هوایي حریم په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو لخوا څارل کېده. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک اداره وایي چې شپږ بهرنۍ شرکتونه د افغانستان د فضایي حریم د څارلو لپاره خپل وړاندیزونه د ادارې ته سپارلي دي چې د دغو شپږو شرکتونو نه به یو شرکت ته د هوایي حریم څارنه په اجاره ورکړل شي. خو د افغانستان ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزیر بتاش وایي
کوشش میکنیم تا 3 سال اگر نتونستیم الا 5 سال به کلی مدیریت فضای افغانستان را
په راتلونکو دریو کلونو کې مونږه کولای نو تر 5 کلونو پورې به په غوڅه توګه د افغانستان فضای مدیریت بیل دینه چې کوم خارجي شرکت ورکړو افغان ځوانان اداره کوي او همدغه رنګه موږ د جمهوریت رئیس سره تعهد کړی دی چې داسې یو پلان به جوړ کړو چې دا امیدونه د نړیوال ائتلاف نه افغان ځواکونو ته ورسپارل شي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک اداره وایي چې هر بهرنی ترانسپورتي الوتکه چې د افغانستان له فضايي حدود نه تیریږي دغه هیواد ورنه تر 1500 امریکایي ډالر پورې فضايي حق لوبور پتوګه اخلي. سره لدی چې دا یو ښه عایداتي منبع ده، خو د چارو ماهرین په دې اړه د مسلکي کادرونو روزلو او د هوانوردۍ د عوایدو نه د استفادې په برخه کې د حکومت په نه پاملرنې نیوکه کوي. پخوانی هوایی قماندان عتیق الله مرخیل آشنا رادیو ته وویل خارجي شرکتونو ته د افغانستان فضایي حریم سپارل په اقتصادي او مدیریتي لحاظ د افغانستان په ګټه نه دی. هغه وویل
اول خو دا مناسب نه ده ځکه یو شرکت ته د هوا فضایي قلمرو ورسپارل د یو ملک په ازادۍ داغ لګول دي او زه په تضمین سره دا خبره کوم چې په شپږو میاشتو کې او یا به په یو کال کې بهترین کسان په دې برخه کې اورزل شي چې هیواد چې د هیواد هوایي قلمرو کنټرول کړي. اصل خبره د اداري فساد او شخصي ګټو ده. کله چې خبره د فساد او شخصي ګټو نشي نو اداره پکې انځيږي.
د افغانستان ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزیر په پای کې چې تر راتلونکو دریو میاشتو باندې نړیوالو ځواکونو نه د افغانستان د هوایی حریم د مسولیت د اخیستلو ترڅنګ د دغه ځواکونو نه په د افغانستان د یو شمیر هغو هوایی ډګرونو د څارنې مسولیت هم افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي چې په اوس وخت کې د نړیوالو ځواکونو لخوا اداره کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو داعش د جنگلیو د استخدام لپاره د مرکزی آسیا هیوادونو ته مخه کړې ده. په مرکزی آسیا کې داعش هغه ځوانان جذبوي چې اقتصادي وضعیت خنی وي. په دې حق له د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
ملګری ملتونه اټکل کوي چې د داعش سره شاوخوا د سلو هیوادو څخه تقریبا 15,000 بهرني جنگیالي یو ځای شوي دي. د متحده ایالاتو د ترګرې ضد مرکز لخوا د وړاندې سویو ارقامو په اساس داعش د منځنۍ آسیا په هیوادو تاجکستان او قرغستان کې سلګونه کسان او په قزاقستان کې تر زرو ډیر کسان استخدام کړي دي.
Just last week we learned
هم دا تیر اونۍ موږ واورېدل چې د تاجکستان د تروریزم ضد د پروګرام مشر چې د متحده ایالاتونو لخوا ډیر عالی روزل شوی و خپل وظیفه پریښودله او د داعش سره یو ځای شو.
کارپوهان وایي د منځنۍ آسیا د حکومتونو ډیرې ستونزې په خپل د دوی د لاس زیږنده دي. د بیلګې په ډول په دې وادو کې پراخ مالی فساد دی، د قانون حاکمیت کمزوری دی او بشري حقوقو ته درناوی نه کیږي. خلک د بیروزګاری او د بد اقتصادي وضعیت له امله د دولت څخه خوابه دي. دي رادیکال مذهبي دلیل د موقع ګټه اخلي او ځوانان د خپل موخو لپاره استعمالي. متحده ایالات د ترګرو د رسنیز کمپاین د مخنیوي او له هیواد بل هیواد ته د جنگیالیو د تګ راتګ څارلو په لارو چارو باندې د سیمې له هیوادو سره کار کوي.
په دې اړه ډېرې باوري منابع نشته، خو په څېړنو کې دا جوته شوې ده چې د منځنۍ آسیا اکثریت هغه جنگیالي چې په عراق او سوریه کې جنګیږي هغه د خپلو هیوادونو څخه د باندې استخدام شوي دي. ډېری یې په روسیه کې جذب شوي دي چې د منځنۍ آسیا 2 میلیونه کارګران هلته اوسیږي.
د شنونکو په اند دغه موضوع عاجل حل نه لري، خو په اوږد مهال کې باید دا هڅه وشي چې د دې هیوادونو کورنۍ اقتصاد تقویه سي او ځوانانو ته په خپلو هیوادو کې د کار زمینی وپنځيږي، ځکه چې د کډوالۍ د بیگانه چاپیریال په نسبت په خپل کور کې سخت دریځي ته د ځوانانو د جذبېدو امکانات کم وي. متحده ایالات په دې لارو چارو کې کومک کولی سي، خو ځینې نور په دې ټینګار کوي چې واقعي حل د ځايي حکومتونو په لاس کې دی.
They're the ones closest.
خپل هغه حکومتونه د دې موضوع سره مخ دي. هغه خلک خپل ټولنې ډیر ښه پیژني او بل اخره همدا دوی به وی چې پیخه به معلوموي، چیرنه به کوي او مخنیوي به کوي.
د دې چارو په هان د منځنۍ آسیا او نورو هیوادو حکومتونو ته توصیه کوي چې د داعش سره د ځوانانو د یو ځای کېدو د مخنیوي لپاره هر څوک باید خپل هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ته پاملرنه او د لیګکیو سره د تبعیضي چلند مخنیوي وکړي. ایوب خاورین، ناشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
په قندهار کې د بشري حقوقو سیمایز دفتر ویلي دي چې په تیر 2 میاشتو کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله 40% زیاته شوې ده. همدغه راز د روزګان او د هلمند ولایتونو نه هغه کورنۍ چې قندهار ته کډه شوې دي د ژوند هم خراب دي. زمون همکار عزیز الله پوپل په قندهار کې د بشري حقوقو د سیمایز دفتر د مطبوعاتي مسول عبدالعزیز اکرمی سره مرکه کړې ده.
اکرمی صاحب، د جنوبی ولایت پر ابيته باندې د ملکی تلفاتو په اندازه کې زیاتوالی راغلی دی، جګړو شدت پیدا کړی، دغه ارقام چې تاسو د ځان سره لري په روسي 100 میاشتې کې دغه تشریح.
شکر پوپل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ول د امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله سږ کال خراب شوی دی، شدید هم دی او په هر څومره چې جګړه دوام پیدا کوي هغومره تلفات هم ډیر دي. کچیر موږ د تیر کال او د سش کال ارقام د ملکی تلفاتو مقایسه کو تقریبا د 40% په حدود کې تفاوت سره لري. د بیلګې په ډول د بد امر سش کال په 2 میاشتو کې په همالو په سور کې 3 اویا تنه وژل شوی دي او 115 تنه ټپیان شوی دي، چې د دې د تفاوت لري یعنی لوړ شوی د 40%.
د روان امنیتي وضعیت پر ابيته تاسو اندېښنې چې دي کوم جدي تهدیدات دي؟
زموږ اندېښنه دا ده چې یو خو د ملکي خلکو ژوند د ګواښ سره مخامخ دی، بل دا چې د خلکو د بې ځایه کېدو لامل ګرځي، خصوصا په دغه وروستیو کې د روزګانو د هلمند ولایتونو څخه یو تعداد کورنۍ بې ځایه شوي دي چې په ډېر بد حالت کې ژوند کوي او لکه څنګه چې لازمه ده دولت هم رسیدګي هغوی ته نه ده کړې، د ژوند وضعیت یې خراب دی. دغه هغه چلشونه د نامنوی په ارتباط باندې او بل دا چې دغه نامنوی له کبله څخه دغه عدلي او قضایي ارګانونو ادارو نه دي توانېدلي پر دې باندې چلته د خپل ارګانونه فعاله کې او هغه چې فعاله دي د بیلګې په ډول تخته پل ولسوالۍ ته زموږ د څارنې یو ټیم تللی وو هلته یې شعبه وه ولې کارمندان وجود نه درلود یعنی خلک هر څومره چې وضعیت ناامنه سي سره د دې چې دوی نور انساني حقوق تر پښو لاندې کیږي بلکې عدالت له اساسه هم
د دې علاوه د فقر غربت او د بیروزګاری موضوع هم
جدي بل څومره چې دا جګړه شدت پیدا کوي هم د خلکو پر اقتصادي وضعیت باندې ناوړ اغیز کوي د بیکاری کچ ورسره لوړیږي هر څومره چې د بیکاری کچ لوړیږي هغه هم د ناامنۍ ورسره ډیریږي هغه هم د غلو او بدو کچ ورسره ډیریږي همداسې د بیوزدي کچ چار څومره ډیریږي په سوالګرو ماشومان او د سوالګرو شوزو کچه په شهر کې ډیره سوي د تاسو به وینئ چې د ایلاتي هم د غربت او بیوزلی ده او په زمین کې د کارګرو ماشومان په کچه کې هم ډیروالی راغلی دي د کار څومره چې کورنۍ به وځل کیږي کوچنیان د شوندي څخه راګرځي او هغه شاکه کارو ته استخداموي
تر دې وړاندې یو چې د خلکو د هلو امید لرلو چې ممکن د نوي حکومت پر مسو کې دوه سره د مسایل بهبو طرف ته لاړ شي هغه هیلي ورزګان چې د خلکو سروي سس مونږ د بشري کمیسون لادرس څخه چي شي
بعد مرګه د څو میاشتې چې د دغه حکومت تیرې سوي دي لکه څنګه چې لازم او د خلکو ته واجب ورکړي وي د کمپاین پر وخت باندې ول د بعد مرګه اوس خلک د مایوسۍ سره مخامخ دي فساد په هغه اندازه تر د اوس فعلاً نه وجود لري نه امنی کچل وړ سوي ده دوی تر اوسه پورې په ادارې کې اصلاحات را نه وستل په دې کې ځن راغی
دا اوس د هلمند کندهار او زابل لپاره نوی والیان ټاکل شوی دي او روزګان لپاره لا هم پاتې دي دا خپل تاسو یو غټ بدلون نه ویني
خپل دا خو چې موږ وګورو دوی د کار نتیجه وګورو چې دوی کار د خلکو د خواستو ته جواب ویلای شي کینس والی ولې په یوازې یو والی باندې یو ادارې نه جوړیږي دلته ډېرې ادارې دي د والی تر څنګ به ټولې ادارې جوړ شي کار او اهلی کار ته وسپاري د فساد مخنیوي ونی شي
مننه شکر
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
مخراواړه برپل مرستور دا برپل مرستور دا برپل مرستور دا داس پاچا ہی گورا کلا اوس دے نور دا کلا اوس دے نور دا کلا اوس دے نور دا زیم پس حسل گو ستارا سرن لگی
امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریږي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واره
د افغانستان د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي وین مرستيال ظفر هاشمي وایي چې جمهور رئیس اشرف غني د پارلمان د کار د موده د غزولو په سر سلا مشورې کوي د موجوده قانونو په اساس د پارلمان د کار موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیدي د ترانسپورت او ملکی هوایي چلن وزیر وایي چې د افغانستان حکومت دا محل نشي کولای چې د افغانستان هوایي حرم وساتي سپینه معنی وایي چې جمهور رئیس بارک اوباما عراق ته د 350 امریکایي مشاورینو او نظامي روزونکو د سولو پریکړه کړې ده اوباما وایي چې د مشاورینو د لیکلو پریکړه د عراق د صدر اعظم حیدر علي بادی په غوښتنه وکړه امریکا دا وخت په عراق کې 3000 عسکر او مشاورین لري چې زیاتره د داعش د احتمالي حملې په مقابل کې د عراق د پایتخت بغداد د دفاع لپاره ګمارل شوي دي د بلجیم د سمندري پوج به کېښته د چاشنبه پر ځاغه 200 غیر قانوني مهاجر د ایتالیا د سیسلی پټاپو کې د اگستا بندر ته لوغه متر سولې دي چې جون په نهمه د مدیترانه په سمندرګي کې لټوبېدونه اشغولل یو د خلکو د لیبیانا په څو کېښته کې د اروپا په لوري حرکت کړو د پی خبري اژانس وایي چې زیات شمیر خزي او ماشومان دي ساکال د مدیترانه په خطرناک لاره برابر 3000 مهاجر ځانونه اروپا ته ورسول او تقریبا 2000 تنه په بو کې ډوب شو او خپل ژوند یې لاسه ورکاو د جرمني صدر اعظم میرمن انګلا مرکل نن د پنځمه په ورځ په یو کانفرنس کې ګډون کوي هغه ویل چې د یونان حکومت ژمنه کړې ده چې خپل نړیوالو پورغړو سره مذاکرات جاری وساتي او په راتلونکو څو ورځو کې په ټولو مهم مسایلو باندې موافقه ترلاسه ورسیږي نن د پنځمه په ورځ د سوریې او ترکیې د ګډ سرحد په حدودو کې په لږګونو مهاجرو انتظار کوي چې ترکیې ته واوړي د چاشنبه پر د ترکیه د عاجل مرستو وزیر خبر اعلان ته ویل چې وازه په 13 هفته کې له سوریې نه شپږ زره مهاجر ترکیه ته راوختي دي لبلخوا د کوردی قواو او داعش ترمن د سوریې د تل ابید د کارګوټي د نیول لپاره سخته جګړه روانه ده کوردان چې د امریکا د هوایی پوز د جټ الوتکو ملاتړ سره له داعش نه د کارګوټي په شاوخوا کې څوکلي نیولې دي تل ابید د ترکیه او سوریې د رقې د خار ترمن په مهمه لار باندې پروت دی
د امریکا غږ آشنا رادیو درنوریدونکو د خبرونه هم دلته پایته ورسیده څو شی ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي تاسو ټول نه مننه چې د آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي